وخت د غرمې 12 بجې شوه د مشال ریډیو په بلګړی کې مزاب د خلک کار هرکلی کوم. په دې غړي کې د افغان طالبانو د پاکستان سفر او د بهرنی چارو وزیر سره ملاقات او په هغه کې د خبرو د بیا پیلولو باندې ټینګار. د دې ترڅنګ دا به د دې هندي موضوع به شننه کوو. د پاکستان د خیبر پښتونخوا د عدالت لخوا څخه د سکولونو د فیسونو په اړه باندې فیصله. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه رپورټ لرو او یو شمېر نور رپورټونه به هم وي. په پیل کې به ظفر خان خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د مولا برادر په مشرۍ د طالب پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلي. په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو کاربندیز دوام لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د سعودي د تیلو پر تاسیساتو بریدونو کې د ایران د لاس لرلو په اړه کره شواهد لا هم نه دي وړاندې شوي. د خبرونو تفصیل. پاکستان او افغان طالبانو په یو خوله د افغان سولې مذاکراتو په بیا پیل دو ټینګار کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د طالبانو د پلاوی ترمنځ د اکتوبر په 3مه نیټه شوې ملاقات کې دا خبره شوې. د پاکستان په بلنه د طالبانو پلاوی نن سهار له قطر څخه اسلام آباد ته رسیدلې. طالبانو اسلام آباد ته دا سفر په داسې محل کړی چې د افغان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په پاکستان کې دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین پرون مشال ریډیو ته ویلي که زلمی خلیلزاد غواړي نو دوی ورسره په پاکستان کې لیدو ته تیار دي. همدارز د امریکا د کانګرس یو پلاوی هم په اسلام آباد کې دی او پرون یې له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په پروسه خبرې کړې دي. پېښور هایکورټ د پرایویټ یا شخصي سکولونو د انتظامیه لخوا د زده کوونکو نه د چوټیانو د پیسونو اخیستو په اړه تفصیلي فیصله پرون واوروله. د شخصي سکولونو د مالکانو اتحادیې مشر فضل الله داوزی بیګا مشال ریډیو ته ویل عدالت د دوی په حق کې فیصله ورکړي.
نن تفصیلي فیصله راغله. هغه مطابق چې کوم دی نو تعلیمي ادارو له دې اختیار ورکړ چې تاسو د چوټیانو فیس اخیستئ شي او صرف چې کوم خلکو د بقایجات پاتې دي نو چې کله تاسو فیصلې نو د هغې 25% سره د بقایجاتو فیصلې نو یکمشتې نم اخلئ ځکه دا په والدینو باندې یو بوج.
په پریکړه د زده کوونکو میندو او پلرونو اتحادیې د خفګان څرګندونه کړې. دا مقدمه په 2016 کال کې د زده کوونکو د میندو او پلرانو اتحادیې لخوا عدالت ته وړل شوې وه چې په سپریم کورټ او های کورټ کې اورېدنې شوې. جمعیت علماء اسلام فیوای روانه میاشت په اسلام آباد کې د حکومت مخالفه لاریون کولو یا ځنډولو د پریکړې جاج اخلي. د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون د مسلم لیگ له یو مشر احسن اقبال سره تر لیدنې وروسته په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل نن یې د ګوند مرکزی کمیټې غونډه کیږي او په دې اړه د ګوند له مشرانو سره سلا کوي چې اسلام آباد کې احتجاج روانه میاشت وکړي او کوي وځنډي. جمعیت علماء اسلام فی د تیر کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلۍ ضد روانه میاشت په اسلام آباد کې لاریون اعلان کړی. اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ د احتجاج ملاتړ کړی خو له مولانا فضل الرحمن یې غوښتي چې لاریون د اکتوبر پر ځای نومبر میاشته وځنډي. خبرونه له مشال لډیو نوري. په سواد کې ډاکټرانو کاربندیز نن په شپږم ورځ هم روان دي چې لامل یې ډېرې ناروغان له درملنې پاتې دي. د سیدو شریف هسپتال د بیړنۍ درملنې د څانګې مشر ډاکټر سلیم مشال لډیو ته ویل چې د ډاکټرانو د کاربندیز له وجې ډېرې ناروغان یوازې د ایمرجنسي څانګې ته ورځي.
تر اوسه پورې څه مذاکرات د حکومت یا د ډاکټرانو ترمنځ شروع شوي هم نه دي او دا خو پته نه لګي چې یاره د څو پورې به دی. خو بیا موږ ته پوره مشکلات دي ځکه زموږ سره دلته کې لمیټډ سټاف. بیا موږ د خپل ریسورسز مطابق څونه چې زموږ نه کیږي موږ وایو چې پیشنټ واپس نه شي او تر اوسه د دې ځینې چې راغلي دي واپس شوي هم نه دي.
د سواد په ګډون ټوله خیبر پښتونخوا کې ډاکټرانو د تیرې جمعې ورځې راهسې د نوي قانون پر ضد کاربندیز کړی او له ایمرجنسي پرته یې او پی ډي او شخصي کلینیکونه تړلي. حکومت وایي له ډاکټرانو سره خبرو ته تیار دي خو د نوي قانون بیرته اخیستو ته تیار نه دي. عوامي نېشنل ګوند د عدم تشدد ورځ ونمانځله. پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې په دې لړ کې غونډه وشوه چې د چارواکو ترڅنګ فعالانو او لیکوالانو پکې برخه واخیسته. غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین په پښتنو غږ وکړ چې د تشدد له بیانیې څخه لاس واخلي.
پښتنو ته دا تشدد زیات ضرورت دی او دوی تشدد داسې کړی لکه چې دا زما شیوه ده او دشمن هم دا خبره کوي چې پښتون ډیر نر دی ډیر غیرتی دی. نو نر هغه سړی دی چې د معاشرې نه جهالت لرې کړي، نر هغه سړی دی چې هغه په معاشره کې چې کم دی نو ورغولي پیدا کړي. نو مونږ پښتون نه هغه نرتوب غواړو چې هغه د تشدد نه نفرت وکړي، عدم تشدد خپل کړي او انسانیت سره مینه وکړي.
هر کال د اکتوبر دویمه په نړۍ کې د عدم تشدد ورځ نمانځل کیږي. دغه نیټه د عدم تشدد د مبارزې د مبارز مهاتما ګاندی د زیږون ورځ هم ده. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا استخباراتي ادارو لا هم د سعودي د تیلو په تاسیساتو په برید کې د ایران د لاس لرلو په اړه ثبوتونه نه دي وړاندې کړي. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د انرژي یوې غونډې کې د خبرو په مهال وویل چې ریاض لا هم د سپتمبر د 14مې د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو پلټنو ته په انتظار دی. د روسیې ولسمشر وویل چې د سعودي له ادارې او پخپله د سعودي له ولیعهد سره خبرې کړي او د ده په وینا له هغو خبرو یې دا خص کړي چې سعودي په هغو بریدونو کې د یو ځانګړي هیواد لاس لرلو په اړه د شواهدو په لټه کې دی خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي. پوتین وویل د احساساتو پر ځای له حقایقو کار اخیستل پکار دي. سعودي عربستان د دوی د تیلو په دوو تاسیساتو په بریدونو کې ایران په لاس لرلو تورنۍ او وایي چې د ستونزې سوله ییز حل غواړي. د ریاض په باور کوي تحقیقات وښایي چې دا برید د ایران له خاورې شوی نو دا به یو جنګي اقدام وګڼي. امریکا هم ایران په هغو بریدونو تورنوي خو تهران دا رد کړي. او د عراق د کلک امنیت په سیمه کې د چاودنې غږ اورېدل شوی. عیني ګواهانو رویټرز خبري اجانس ته ویلي چاودنه تیر ماښام د پلازمینې بغداد په هغې برخه کې شوې چې حکومتي ودانۍ او د بهرنو هیوادونو سفارتخانې پکې دي. پرون په بغداد او د هغې هیواد په جنوب کې وزیر اعظم عادل عبدالمهدي د ماښام له 8 بجو وروسته کرفیو اعلان کړی. د خبرونو پای اوس هم سرای زیر د هوا حال او د کرنسیو به وي.
نن د زیارت پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه لس پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپیه شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.09 روپیه او په 1.92 روپیه. یو یورو په 1.00 روپیه دیرش پیسې او په 1.02 روپیه. د متحده عرب امارات درهم په 1.00 روپیه اتیا پیسې او په 2.00 روپیه دیرش پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.00 روپیه شل پیسې او په 1.00 روپیه پنځوس پیسې. او یو افغانۍ په 1.09 پیسې غستل کیږي او په 1.93 پیسې خرڅول کیږي. او 2.65 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غستل کیږي او 2.45 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او ژوب کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 40، بنو کې 29 او 40، ژوب کې 28 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا ظفر خان اوریدل او د موسم او کرنسی حال درته سراج سهیل درکړ. پروانه غړي کې جنو نو ریپورتون تر څنګ دا مهم ریپورتونه لرو. افغان طالبان د پاکستان له بهرنی چارو وزیر سره لیدلی او پر دې خبرې ټینګار کړی. دواړو غاړو چې مذاکرات ته داخل سي دا په داسې حال کې ده چې د افغان سوی لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خزاد وار له مخه په اسلام آباد کې دی. آیا د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې خبرې بیا پیلېدای سي؟
په مفهوم موثر باندې چې اصلي فکر مسلې پاتې دي، یعنی د افغانانو منځ کې مذاکرات او جنګ چې بندي یا دستبندي.
په پاکستان کې د ماشومانو سره د جنسي تیری د مخنیوي لپاره موبایل اپلیکیشن جوړی چې ښایي دا به ستونزه حل کړي.
ثابت شو زیارت په پانسیانو باندې یا په سزاګانو باندې دا نه ختمېږي. د دې د مخنیوي ضرورت دی چې سزا نه مخکې دا زیاتې ماشومانو سره ونه شي.
پرون په پېښور کې عوامي نیشنل ګوند د عدمي تشدد نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه جوړه کړې وه چې پکې د ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین پر پښتنو غږ وکړ.
نو مون پښتون نه هغه نرتوب غواړو چې هغه د تشدد نه نفرت وکړي، عدم تشدد خپل کړي او انسانیت سره مینه وکړي.
یو شمېر نور ریپورټونه لرو له مشال لیډو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل ریپورت بلکې ل خپل همکار طاهر خان سره چې په اسلام آباد کې دی او د ټلیفون پر لاین دی هغه سره خبرې کوو. موضوع دا ده چې د افغان طالبانو د قطر پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د ملا برادر په مشرۍ د پلاوی ل رسیدو سره سم نن د پاکستان خارجه وزارت کې د هیواد بارنو چارو وزیر سره ولیدل. دا په داسې حال کې ده چې افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد دوار لمخه په اسلام آباد کې دی. طاهر خان پر دې باندې ډېر نظر ساتي. طاهر خان سیب تاسو تر کله وایم که تاسو نوي پرمختګونه راته لږ تشریح کړئ.
ډېر مهرباني ستاسو. د ملاقات وروسته د طالبانو او د پاکستان د خارجه وزیر بیا د بهرنیو چارو د وزارت نه په اسلام آباد کې یو ډېر تفصیلي اعلامیه خبره شوې ده. د دغه غونډې په اړه باندې چې پاغه کې اولنې خبره تاسو اشاره وکړه چې دواړو غاړو اتفاق کړی په دې باندې موافق شوی دی چې د خبرو کوم پروسه اوس درېدلې ده په قطر کې هغه دی بیا بحال شي. په دې دواړو غاړو اتفاق کړی دی. بل په دې بیانیه کې دا هم ویل شوی دی چې په غونډه کې د ټولو جنگ کې کوم ټولې غاړې هغه دی لاغي لخوا د تشدد کمولو باندې ټینګار شوی دی او هم دا تشدد و چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ 13 میاشم دغه دلیل باندې طالبانو سره خبرې ودرولې چې طالبانو یو حمله کړی و یا امریکایي فوجي پکې وجل شي. تشدد په کمولو باندې هم ټینګار شو. بیا خو روایتي خبرې نورې چې د پاکستان د خارجه وزیر لخوا چې د دې مسلې فوجی حل نشته او دا پروسه چې کومه شروع شوی وه باید چې دا سرته ورسی دا بیا شروع شي. په دې باندې ټینګار وشو. نن سهار چې کله د خارجه وزارت ته رااله د طالبانو مشران 12 کسیز پلاوي نو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ورته موجود و. د پاکستان د استخباراتي ایجنسی ISI چې مشر دی لیفټنټ جنرال فیض حمید هغه موجود و. بیا وروسته په غونډه کې د پاکستان خارجه سکتر هم و. نور چې کوم چارواکي د خارجه وزارت هغوی هم په دغه غونډه کې شریک و. نورې غونډې هم نن موږ د سی اورېدلې دي د سرچینو لخوا چې هغه به نن کیږي. د سرکاري خو په حکومتي سطح باندې خو تایید او تصدیق نه دی لیکن داسې ډېر زیات کوي سرچینې وایي چې عمران خان سره وزیر اعظم د پاکستان سره هم کېدی شي د طالبانو پلاوی وي. طالبانو پلاوی به تر شپږم د اکتوبر پورې په پاکستان کې وي او دغه رنګ د امریکې چې کوم خصوصي استازي دي دغه په اړه موږ اورېدلې زلمی خلیزاد چې هغه هم موجود دلته او ډېر امکان شته چې د طالبانو او د زلمی خلیزاد ترمنځ هم غونډه وشي.
ډېر مننه طاهر خان صاحب تاسو په دې اړه باندې معلومات راکو. طاهر خان صاحب په دې حالاتو نظر ساتي به هم کوم پرمختګونه کېږي را سره شریکوي تاسو ته شرواز غواړم. هم دې موضوع کې پاتې کېږو او هم د افغان طالبان په داسې وخت کې لکه څنګه تاسو اوریدل په پاکستان کې چې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم اسلام آباد ته تللی. د ولسمشر ټرمپ لخوا د سپتمبر پر 8 نیټه د مذاکراتو تر لغوه کولو وروسته دا د زلمی خلیزاد د اسلام آباد لومړی سفر دی. د طالبانو او زلمی خلیزاد پر یو وخت په پاکستان کې شتون ته کارپوهان څنګه ګوري په دې اړه د شاهین بنیری رپورټ اورو.
پاکستان ته د لوړپوړو امریکایي او طالب استادو د سفرونو په ترڅ کې سره روان دي. په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبريال شایق حسین بیگا مشال ریډیو ته وویل
دې کې ټول لا مهمه چې کومه خبره ده هغه د امریکای او د طالبانو چې کوم مذاکرات وترېدل نو هغه خبرو اترو بیا شروع کېدل دي. نو دې حوالې سره که تاسو وګورئ نو بیا د خلیلزاد دې ته موږ سره اوس نه اتفاق کولی شو ویل چې هغه په دغه ورځ باندې دلته اویزان درو رسولو نو بیا جنرال میلر خبرې هم کیږي چې هغه دلته دي. نو زما په نظر کې کتل ته چرته دا بریک ترو وشو چې دې د ملاقات شي خلیلزاد سره بے شک چې دی هغه پبلک کوي نه ولې چې هغه څنګه آفیشلی خدا مذاکرات کې دی صدر ټرمپ درولې دي او کدا اوشي چرته نو دا یو غټه بریک ترو وي.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د سولې داسې بهیر چې افغان دولت ملکیت او مشري ونه لري هیڅ ډول پرمختګ به پکې ونه لیدل شي. تر اوسه طالبانو د افغان حکومت سره د مخ په مخه خبرو نه انکار کړي خو آیا د افغان دولت نه بغیر د سولې پروسه پر مخ تللی شي؟ په دغه اړه د سیاسي چارو شنونکو افراسیاب خټک وایي
دا ښکاري چې د خبرو تر کې کوم وقفه شوه هغه نه کې پای ته ورسېد او دا خبره تر د سب نه شو کیږي خو دا خبره تر به مفهوم موثر به وي چې اصلي چې کوم مسلې پاتې دي یعنی د افغانانو منځ کې مذاکرات او جنگ کې بندي یا دز بندي ځکه چې د امریکې او طالبانو منځ کې خوبدي خبرې شوې دي اصل کوم خبرې پاتې دي چې هغه ته پام درنه وشي بیا به سره ویل شي چې بمفهومه یا موثر خبرې ترې شروع کیږي. ګنې نو دغه ډیزاین کتنې خو په خوان به شوی دي او اوس کوم کیږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د پلاوی اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې بعد د سولې په اړه د ودرېدلو خبرو د بیا پیل په امکاناتو خبرې کیږي. خو په امریکا کې د ملګرو ملتونو د افغانستان د چارو د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمدزی وایي که خبرې پیل کیږي هم نو دا به په نوو شرایطو وي. نوموړي بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
دوی دا هڅه دي چې ډیپلوماټیکو چارو له لارې وکړي شي چې کومې خبرې زموږ خلیزات په مفخې کور سره کړې وي او وادي سره کړې وي هغه وساتي. البته د خبرو د بیا شروع کولو لپاره به کېدای شي شرایط بدل وي، هغه قواعد چې دوی پرې مفخې کړو کېدای شي هغوی کې تغیرات راولي. نو دا زه فکر کوم یو د بل پړاو مختلف شرایطو باندې د خبرو کولو لپاره یو غیر رسمي پړاو بل شي خپل تاثیرات په راتلونکي خبرو باندې ولري.
طالبانو د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا تیر میاشت د خبرو اترو د ودرولو نو وروسته روسیې، ایران او چین ته هم سفرونه کړي دي.
یک شاهین بنری رپورٹ موردی او ڈپلومات وجلی به پاکستان کې خپل خبري لیکنه خبر کړی چې کی هغه د طالبان سره د امریکا د خبرو لغوه کېدو موضوع چړل او لیکي د حالت د اسلام آباد لپاره ناوړه پایلې لرلای شي. عمر جمال وایي اسلام آباد غواړي چې دواړه خواوې شر خبري پیل کړي او که داسې نه کېږي نو پاکستان بیا د کشمیر او د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې د موجودیت په مسلو کې د امریکا مرسته نسی ترلاسه کولای. په امر سره د لیکنې مهمې برخې اوري.
امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سپتمبر پر 8 پر ټویټر په یو بیان کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لغوه کولو اعلان وکړ. نوموړي دا پریکړه پر داسې وخت وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره د خبرو د نهم پړاو په پای کې مشال راډیو ته ویلي ول چې په اصولو کې ورسره هوکړې ته رسیدلې دي. طالبانو هم دا خبره کړې وه. یو امریکایي پلاوی هغه مهال پاکستان ته هم ورغلی و او هلته یې چارواکي د موافقې له شرطونو او برخو خبر کړي ول. خبریال عمر جمال وایي د امریکا دا اقدام د پاکستان لپاره پایلې لرلی شي ځکه چې اسلام آباد غوښتل چې امریکایي استازی او طالبان موافقې ته ورسیږي. نوموړي په ډیپلوماټ مجله کې لیکلي چې د واشنگتن اقدام له طالبانو سره د پاکستان تعلق اغیزمنوي ځکه چې هغه هیواد پر طالبانو د روغې جوړې ټینګار کاوه. جمال وایي داسې ښکاري چې اسلام آباد د سولې په خبرو کې لوی رول لوبولی وي. نوموړی د یو لوړپوړي پاکستاني چارواکي له خولې وایي ولسمشر ټرمپ په هغه هیواد کې هیڅوک له خپلې فیصلې نول خبر کړي. د چارواکي د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې د پاکستان پالیسي جوړونکي د ټرمپ اقدام نه هیلي کړل. لیکوال وایي اوس که اسلام آباد غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرې بیا پیل شي نو ښایي طالبان د پاکستان غوښتنه وانه وري. د جمال په اند د ټرمپ له اقدام سره د امریکا باور زیانمنېږي. د یو پخوانی پاکستانی سفیر خبر راخیستی چې پکې هغه ویلي طالبان د امریکا د یو اړخیزه اقداماتو په صورت کې د اسلام آباد ژمنې څنګه جدي بللی شي. د ډیپلوماټ مجلې په لیکنه کې راغلی چې اوس مهال د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان مرسته دوه اړخه لري. یو یې له روان حالت سره تړلی دی چې د امریکا او طالبانو خبرې څه پایلې لرلی شي او دویم یې د پاکستان دا اندېښنه ده چې که دواړه لوري موافقې ته ورسي نو وروسته په بین الافغاني مذاکراتو کې څه پېښېدای شي. لیکنه وایي داسې ښکاري چې بین الافغاني خبرې به خورا پیچلې وي چې دا معنی لري چې دواړه لوري ژر ښایي یوې موافقې ته ونه رسي. د جمال په خبره که امریکا او طالبان هیڅ موافقې ته نه رسي نو دا به د پاکستان لپاره خورا ناوړه پایلې ولري ځکه چې دا به د اسلام آباد په اندېښنو کې د واشنگتن د دلچسپۍ د ختمېدو معنی ولري. د هند تر واک لاندې کشمیر حالات او د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې د پاکستان موجودګۍ په یادولو سره وایي چې اسلام آباد په دواړو موضوعاتو کې امریکا ته ګوري او مرسته یې اړینه بولي. دی وایي همدا لامل دی چې اسلام آباد ژر د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بیا پیلېدو په تکل دی او هم مهاله غواړي چې دواړه خواوې پر یو بل تورونه پوري نه کړي. خبریال عمر جمال په ډیپلوماټ مجله کې زیاته کړې ده چې که امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په راتلونکي کې پر ټویټر پر اسلام آباد تور پورې کړ چې په افغانستان کې د اوربند یا تاوتریخوالي کمولو لپاره کافي هڅې نه دي کړي نو دا د پاکستان لپاره خورا بدې نتیجې لرلی شي.
پامیر ساحل په چور های کور د پرایویټ شخصي سکولونو انتظامی لخوا د زکونکو څخه د چټیانو د فیسونو اخیستلو په اړه تفصیلي فیصله جاري کړې او په صوبه کې د پرایویټ سکولونو د نظم ادارې ته ولیږي چې په دوو میاشتو کې دا معامله هواره کړي. د پرایویټ سکولونو اتحادیې د خپل بریا بللې خو د میندو پلرونو اتحادیې پرې د خپلې مایوسۍ څرګندونې کړې. شاهین په ډیری رپورټ لري.
د پېښور های کورټ د چیف جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ د عدالت دوه کسیزه بینچ د اکتوبر په دویمه نیټه د پرایویټ سکولونو د انتظامی لخوا په چټیانو کې د زده کوونکو نه د فیسونو اخستلو په اړه د مقدمې تفصیلي فیصله خپره کړې ده. دا مقدمه په کال 2014 کې د زده کوونکو د میندو پلارانو د اتحادیې لخوا عدالت ته وړاندې کړل شوې وه چې په سپریم کورټ او های کورټ دواړو کې په وار وار اورېدنه شوې ده. عدالت په خپله پریکړه کې څه ویلي دي؟ په دې اړه د والدینو لخوا د مقدمې یو وکیل سید بلال جان بیگا مشال ریډیو ته وویل
دې کې ریګولیشن جوړ شو او په دې کې احکامات جاری شو. هغه کې ښکارا احکامات هغه وکړل چې پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي با د فیس د غستېدو لپاره یو کمیټي په قانون کې شته. دغه کمیټي به په دوه میاشتو کې دننه جوړ شي چونکې د دې فیسونو په باره کې د اکټ سایلنس په اکټ کې په قانون کې سقم دی. نو داغه د پر ضروری دا ده چې په دوه میاشتو کې دننه د چټیانو د پیسو د ماهانه پیسو او د سالانه اضافه فیصله دی د کمیټي وکي.
بلخوا د پرایویټ سکولونو د مالکانو اتحادیه ادعا کوي چې عدالت د دوی په حق کې فیصله کړې دا او چې ترکمه د پرایویټ سکولونو د نظم ادارا پریکړه کوي دوی به له ماشومانو څخه د چټیانو د فیسونو اخستو ته دوام ورکړي. په دغه اړه د دې اتحادیې مشر فضل الله داودزی وایي
نن تفصیلي فیصله راغله. هغه مطابق چې کوم دی نو تعلیمي ادارو له اختیار ورک چې تاسو د ټوټیانو فیس اخستی شي او صرف چې کوم خلکو ته په قاعدات پاتې دي نو چې کله تاسو فیس لې نو د هغې 25% سره د بقایجاتو فیس لې نو یک مشت نه ماخلي ځکه دا په والدینو باندې یو بوج دی. دویمه فیصله چې کوم هغې ته وکړه چې را ته چا شکایت دي نه پورې اتارټي کې دنده چې کوم دی میکینزم موجود دی نو دوی دې اتارټي ته رجوع کوي چې هغې سره باقاعده خپل یو نظام دی د شکایتو د اورېدو که چېرته هلته بیا کله ازاله نه کېږي نو بیا آینه بادي دلته کورټ ته راتلی شي.
د فیصلې په اړه د زده کوونکو میندو او پلارانو د خپلې مایوسۍ څرګندونه کړې. دوی وایي د پرایویټ سکولونو د نظم په اداره کې د سکولونو د مالکانو څلور استازي او د والدینو درې استازي دي نو ارومرو فیصله به اکثریت کوي. په دغه اړه د والدینو د اتحادیې یو غړي او وکیل سنگین خان مشال ریډیو ته وویل
د دې فیصلې لپاره په والدینو کې او په ماشومانو کې ډیر لوی بیچینی ګډه شوې ده ځکه چې یو ډیر پتم وو چې یو داسې فیصله راشي چې هغه ته د چټیانو فیس کې چې کوم په 3 جولای باندې یو سټی ورکړې شي وا د چیف جسټیس په عدالت کې سټی ورکړې و چې تاو باندې ورکوي نو څه مسله دا شو چې د 2-3 میاشتو فیسونه جمع شو او هغه به هغه یک مش ورکړي لکه چې د یو سړی فرض کو درې بچي او د درېو بچو 10,000 روپۍ هغه ورکړي نو هغه چې ټول جمع کړي 90,000 روپۍ باغه اوس سکولونو لورکې نو دا هغه ته ډېر لوی مسله جوړه ده او ډېره پریشانی چې مبتلا دي والدین.
د والدینو د اتحادیې د غړیو په وینا په خیبر پښتونخوا کې دا وخت خواوشا 13,000 پرایویټ یا شخصي سکولونه دي چې خواوشا 40,000 رجستر او پاتې غیر رجستر دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې په دوی د مالی بوج کمولو لپاره قوانین جوړ او عملی کړي.
شاهین بنیرای وزیر اعظم عمران خان پر ماشومانو د جنسي تروي او د هغو د تشون خلاف کارکونکو ادارو ته د یو فون پروګرام د جوړولو حکم کړی. دغه موبایل اپلیکیشن میرا بچا الرټ نومیږي چې مقصد یې د ماشومانو د جنسي زورونو او تشتونو مخه نیول دی. ولیه امیرزاده رپورټ لري.
د نهې په ورځ د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې عمران خان د میرا بچا الرټ په نوم دغه ایپ په دوه اونو کې د تیارولو امر کړی. د دغه ایپ په حواله په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علي د شورو په ورځ مشال ریډیو ته ویل
وزیر اعظم صاحب په خواهش باندې دا ایپ چې فیصله شوی ده لاج کېږي وه. په دې کې به فایده دا وي چې چېرته هم خدای مکړه داسې واقعات وشي نو دې ایپ په ذریعه باندې چې دوی خپل کمپلینټ رجسټر کړي نو به ډایرکټلي پولیس چې کوم مشر صوبے هغه ته ډایرکټ کمپلینټ دی نو یو خدای رچی فوری طور با د بره نه چې لاندې پولیس ته پته ولګي چې زموږ انچارج او پورا صوبے جرنل ته پته لګېدل د پولیس دا و افیشنسی ور سره زیات شي او کوشش کوي چې زر ریکوري چې څومره زر کې دی هم دا و پاکستان سټیزن پورټل چې دی کوم چې پرایم منسٹر د کمپلینټ یو آن لائن طریقہ دا هغه ته پورا یو ټیم ناشته او فالو اپ کوي دا هر یو کمپلینټ نو دا به هغه فرم کنیکټ دی دا اپ
دا ګام روسته لاغه خستل شوی چې سو نه وړاندې د پنجاب په کسور خار کې له کورونو نه د لادره کشو ماشومانو مړیو موندل شول ورته یو پیخه د سپتمبر په 28مه په مردان کې هم مخې ته راغلی و چرته چې د فرحان الله نومي ماشوم مړی موندل شوی و د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي ارشد محمود وای په پاکستان کې ورله مخه د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون سازی روانه ده خو ماشومان به له خوندي وي چې په پاکستان کې د هغوی د تحفظ لپاره یو مکمل نظام موجود وي
ماشومانو د تحفظ نظام پکار دے پورا مثلا پاگے کے قوانین کم چیزا تر سرحد پر رشتہ دے ٹرین ڈیوٹی بیئر خلق تا پتہ یا مور افلار تا پتہ یا چی بیا ٹرین ماشومان دی دا ماشومان و اویر نے تو دا ٹول پر شریک باندے چی کم دے دا ماشومان دا تحفظ نظام جوڑی یو شے خاص چیز چی کم دے آگا با زمان پا خیال مسئلہ حل نے کم تا ثابت شو چی یارا تش پا پانسیانو باندے یا پا سزاگانو باندے دا نخط نہیں دا دے دا مخنیوی ضرورت ہے مونگا زیاد کچھ پروسیکیوشن طرف سے اقرار مخ کے ہم اقدامات کول پکار کے سزا نہ مخ کی دیا زیاتی نو شمان سر اون
بل خو پے اسلام آباد کے دما شمان د تحفظ لپار کار کون کے ویلری یوسف زئی دا اپلیکیشن یو خغام بولی خوای چ پکار تا دما شمان د خوندی توپ زنڈی دلی قانونی مسودے لک زینب الرٹ بل ہم منظوری شی
ما تخکاری دا اپ خای دی دا صرف یو خبر دا کہ میسنگ چلڈرن د پارا ایمیڈیٹ ایکشن پکار دے خو دا مز مخیال دی دا زینب الرٹ بیل کے بغیر لوگو کمزورتیا بایی تا خاک ادم دی خو دینا الاوا شیرین مزاری اغا پخپل اوی لیدی پاکر دی که زینا بلوت بیل پاس شی امنمنت نا پاس او فینالیزیشن نا پاس کلا کانون جور شی کلا دا اپ شروع بشی زمان خیال دی بچو تشدود ختم کل دو پارا دیر فایده بایی
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو اداره ساحل وای چې تیر کال په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تیرو 3702 دیش په خې ریکارډ شوې دي د ماشومانو د حقونو دفاع کونکو وای اصل شمیر تر دې زیات دي ځکه چې ځینی کیسونه نسب تیږي
ملیحا مرزاده د مومند ضلع د کوس چناری کلی په زور د لادر ککړ سوی انصاف شاه کورنۍ له حکومت غواړي چې نوموړي د عدالت ته وړاندې کړي دوی وایي د پنځم کال دی چې انصاف شاه لادر کړی او د مړي ژوندۍ خبر نه لري اسرار الله مومند رپورټ لري
د مومند ضلع د کوز چناری کلی انصاف شاه اورورو تراب خان وایي د اورور یې د پنځم کال روان دی چې لا درک دی او د مړ ژوندۍ خبر یې نه لري نوموړي د اکتوبر په دویمه له مشال لو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د اورور دی عدالت ته وړاندې کړي
انتظار دې دوه بچی دې موږ هم دا خاص صفات نه غوډه رسخته نه مو امید هم دې شته خو الله دې وکړي نو امید هم کده نو امید به ساتو دا اوس په رښتینې شي مطلب دا پته نه لګیږي چې چرته دې او چرته نه دې عمل دې ژوند دې زمونږ اورور خو دې دا علم یې کړی او مفتي وو
دا حال کې دا چې پیښور های کورټ د سپتمبر په 10مه د لادر کړل شوی انصاف شاه په مقدمه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر په ګډون د دوه محکمو لوړپوړي چارواکي وربللي د دفاع وفاقي وزارت او د خیبر پختونخوا د کورونو چارو محکمې لخوا د متضاد دریځونو تر راتلو وروسته عدالت د دې دواړو ادارو اعلی چارواکو ته نوټس جاری کړي چې د اکتوبر په 14مه ورته حاضر شي د 2015 کال په مارچ میاشت کې د انصاف شاه تر لادر کېدو وروسته د نوموړي کورنۍ په پېښور هایکورټ کې د بشري حقوقو د تحفظ لپاره په جوړه څانګه او هایکورټ کې د انصاف شاه د خوشي کولو لپاره درخواست جمع کړې وو د انصاف شاه وکیل رضا خان سپید د اکتوبر په 2مه مشال ډو ته ویل چې د هغه په اړه د یادو دوو سرکاري محکمو متضاد موقف مخې ته راغلی دی د په خبره همدغه وجه ده چې د پېښور هایکورټ چیف جسټیس وقار احمد د دفاع وزارت د خیبر پختونخوا د کورون چارو محکمې او په ګډون یو شمیر چارواکي عدالت ته وربللي دي
نو دغه په دې کیس کې چې کوم دی ولکه هغه کس د هغه فیملی ته لږ مشکلات په دې وجه دي چې یو کې یو کمپیټنٹ اتارټی وای چې موږ شته دی او بل ځای کې به کمپیټنٹ اتارټی بیر سټیټس مینیجر مکه چې موږ سره نشته دی عدالت هم په دې خبره باندې خپګان اظهار کړی دی چې یاره عددی او دا غټ غټ ادارې دي دومره افسران دي ولی دا چې د عدالت د معیار د کنسټیټیوشنل معیار مطابق دي دا نه جمع کوي جواب نه ورکوي یا ولی دومره
د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن د پیښور څنګه مشر شاهد محمود د اکتوبر په دویمه مشال ډو ته ویل باید په زور له درک کړل شوی ټول کسان عدالت ته وړاندې کړل شي او هغه ته د خپل دریځ وړاندې کولو پوره حق ورکړل شي.
اداره چې دا هغه مونږ دا وایو چې هر یو انسان دا حق دی چې دا انصاف مؤاخذه دي.
بلخو د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان د امریکا غږ رادیو ته ویلي دي چې په زوره درک کړل شوو کسانو څو قسمونه دي. د ده په خبره ځینې هغه دي چې د خپلو کورنیو مسلو له وجې په خپله خوښه چیرته تللي او ځینې بیا په جرمونو او ترهګریزه کارونو کې ککړ دي او چیرته پټ شوي دي. نوموړی وایي حکومت به یې د دې مسلې د حلولو کوشش کوي او دا رنګ ټولو کسانو سره به د قانون مطابق سلوک کیږي.
د اسرائیل مومن له رپورت سره د خبرونو نیمای ته ورسېدو. 12 بجې سوې. ظفر خان د خبرونو له لنډې سره.
پاکستان او افغان طالبانو په یو خپل د افغانستان سولې مذاکراتو پر بیا پیلېدو ټینګار کړی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په حقیقت خبر پاڼه کې کړی چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د طالبانو د پلاوي ترمنځ نن سهار د شوې ملاقات وروسته خبره کړې. پېښور هایکورټ د پرایویټ یا شخصي سکولونو د انتظامیې لخوا د زده کوونکو نه د چوټیانو د فیسونو اخیستو په اړه فیصله خپره کړې. د شخصي سکولونو مالکانو اتحادیې مشر فضل الله داوودی بیګا مشال رډیو ته ویل عدالت حق ورکړی چې په چوټیانو کې د زده کوونکو فیسونه واخلي. د زده کوونکو میندو پلرونو اتحادیې پر پریکړه خفګان څرګند کړی. جمعیت علماء اسلام فی وای روان میش په اسلام آباد کې د حکومت مخالفه لاریون کولو یا ځنډولو د پریکړې جاج اخلي. د ګوند مشر مولانا پزدامن په اون په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته ویل نن یې د ګوند مرکزی کمیټې غونډه کیږي او فیصله به کوي چې په اسلام آباد کې احتجاج روانه میش وکړي او کوي وځنډي. د سوات په ګډون په ټوله خبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو کارمندیز نن په شپږمه ورځ هم دوام لري. ډاکټرانو د اصلاحاتو د نوي قانون پر ضد د جمعې ورځې راهسې کارمندیز کړی. حکومت وایي له ډاکټرانو سره خبرو ته تیار دي خو د نوي قانون بیرته اخیستو ته نه دي تیار. عوامي نېشنل ګوند د عدم تشدد ورځ ونمانځله. پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې په دې لړ کې غونډه وشوه چې د ګوند د چارواکو تر څنګ فعالانو لیکوالانو کې برخه واخیسته. د اکتوبر دویمه هر کال په نړۍ کې د عدم تشدد ورځې په توګه نمانځل کیږي. او د عراق د کلک امنیت په سیمه کې د 14 غږ اورېدل شوی. اینی ګواهانو رویټرز خبرې اجنس ته ویلي 14 تیر مخام د پلازمینې بغداد په هغې برخه کې شوي چې حکومتي ودانۍ او د بهرنیو هیوادونو سفارتخانې پکې دي.
دا خبرونه لنډیز هم له ظفر خان واورېدل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو سلیکلي سراج زهیر کتنه ورته کړې ده.
نن ته انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپلې ادارې د حکومت پر ضد د اپوزیشن په ازادۍ مارچ لیکلي او د پاکستان پیپلز پارټي سره له ملاقات وروسته مسلم لیگ نن د مولانا فضل الرحمان سره لیده کاته وکړل او تجویز یې ورکړو چې دغه ازادي مارچ تر نومبر وغځوي چې په خشن دوی دغه احتجاج تیاری وکړي. ادارې د مبصرینو له خولې لیکي د یو داسې حکومت چې اقتدار یې یوازې یو کال تیر کړی د هغوی پر ضد د اپوزیشن لخوا د احتجاج لپاره ماحول سم نه دی. خو بل پلو دا هم یو ښه دلیل کېدی شي چې وزیر اعظم په پارلیمان کې خپل غړو ته کومه رویه ښودلې ده د هغې نه هم اپوزیشن خوشحاله نه دي. اداري وایي نو په داسې حال کې بیا د اپوزیشن سره هم د احتجاج نه سربیره بل لار نشته. نو اوس ذمهواري په حکومت پرې وځي چې د اپوزیشن خبرې واوري او د هغوی غوښتنو ته غوږ ونیسي او د هغوی په غوښتنو غور وکړي او که حکومت په دې خبرو عمل ونه کړو نو بیا به د دې ذمهواري په حکومت وي. د اردو ژبې ورځپاڼه نوی وخت هم په دې موضوع کې پاتې شوې. وایي اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر ضد د ازادۍ مارچ لپاره هلې ځلې پیل کړي او د مولانا فضل الرحمان سره ملاقات کې مسلم لیگ نن تجویز ورکړی چې دغه احتجاج یو میاشت نور وروسته کړي. اداري وایي احتجاج د هر چا عیني حق دی او ریاست د دې اجازت ورکوي او که د احتجاج په انداز کې د چا اصلاح وکړی شي نو په دې هیڅ قسمه بندیز نه وي. اداري وړاندې لیکي دا وخت اپوزیشن ګوندونه د حکومت د پالیسیو پر ضد په احتجاج دي او په خاص توګه د پاکستان مسلم لیگ نن مشران چې دا وخت په جیلونو کې دي دا غیزي موارد حکومت په غاړه اچوي. حالانکه په مسلم لیگ نن یو شمېر کیسونه د دوی په خپل حکومت کې جوړ شوی دریا اخري کې وای تر سوچ ملک دنانو او بهرانو بهرانونو ښکار وی اپوزیشن لداسي قسم احتجاجونو نډډه کول پکار دي پداسي حالات کې باید چې حکومت او اپوزیشن یو موټی وي او حکومت له هم د صبر نکار غسل پکار دي چې د اپوزیشن نن دښنی لری کړی او کوشش وکړي چې اپوزیشن غوندونه لزان سره مخ پوړان دي بوزي لپی خور خبرېدونکو مشرف پلس پنخپلې دریا کې لیکي د ماشومانو سره د جنسي تیری او د مخنیوي او متاثر خلکو ته په فوري توګه د مدد ورکولو لپاره څومره چې هم اقدامات وکړي شي هغه به کم وي ادارې وایي باید چې د لړکې سخت قانونونه جوړ کړي شي او د دې سره سره الکترونیک یا برېښنايي د سار نظام هم جوړ کړي شي او دارنګ چې د ماشومانو سره د زیاتې او کوشش کوونکو تصویرونه په تاڼو او په خاص توګه په یو پاڼه ولګول شي چې د خلکو د نظر تر لاندې وي ادارې اخري کې لیکي د لړکې به حکومت له کوټلې ګامونه پورته کول وي او د دې سره سره به مور او پلار له هم خپل کردار ادا کول وي چې د دارنګ ناوړو پیښو مخه ونیول شي
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات
نیوښتان سره سپانه د ادمه تشدد د مبارز محتما ګاندی د کار په اړه لیکنه کړې ده بل خو واشنگټن پوسټ سره په کشمیر کې د هندي پوځیان لوخا پر لسی خلګو د مبینه تشدد پیښو ته کتنه کړې د دې دواړو مهم ټکی ل سفر خان اور
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د چهارشنبه پر ورځ د عدم تشدد د مبارز مهنداس کرمچند ګاندی یو نیم سلمه کلیزه ونمانځل شو هغه د عدم تشدد للارې د مزاحمت طریقه په ګڼو افریقایي قومونو کې هم مشهور ده ډاکټر مارټن لوتر کینګ ویلی وو چې کله په 1955 کال کې د جنوبي افریقي ګانا ته لاړ نو د هغه ځای وزیر اعظم نکروما ورته وویل چې د ګاندی د کار په اړه لوستي او د هغه عدم تشدد للارې د مبارز زی مفکوره حالت خوروی نیلسن منډیلا ګاندی سپیشل جنگیاله ګنی او د هغه په اړه لیکي چې د ګاندی د نه همکارۍ او عدم تشدد تګلارې کالونی نظام او هم نسلی توپیر ضد تحریکونو باندې ډیر اغیز لرلې ده ورسپانه لیکي د هند ترڅنګ د نړۍ په نورو برخو کې وخت په وخت تحریکونه پیل شوي خو د ګاندی مبارزه له ټولو جلا او پر خلکو یې ډیر اغیز لرلې ده هغه کله هم انتخابي او یا انتظامی څوکۍ نه لرله او نه د واک وګه وو ورسپانه زیاتوي د هغه لپاره خپلواکي یوازې دا نه و چې بهرنیان له واک استکړي بلکې د هغه په وړاندې د سیاسي خپلواکۍ او شخصي واک ترمنځ باید جوړ اړیکه وي د ګاندی په فکر باید هر چاته عزت او خوشحالي ورکړل شي ګاندی لیکي هغه څوک له حقونو برخمن کیږي چې خپل کار ته ادامه ورکوي بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي په کشمیر کې په هندي سرتیرو په نیمه شپه کې د چاپو او له بشري حقوقو د سرغړونو تورونه لګول کیږي ورسپانه د 25 کلن یاسین بهات له قوله لیکي چې د شپې په تیارې کې عسکرو له سړک سره نږدې ودرولو او توپوسې ترې وکړو چې له کشمیره د کورواکۍ بیرته اخیستنې په اړه څه نظر لري بهات ورته لویری وویل چې دا ښه ګام دی خو افسر ورته وویل چې ته دروغ وایې بیا یې ورته بد رد وویل او ځینې عسکرو هغه ونیو او ځینو په کیبلونو ووهه هغه ته یې د بجلی شاټونه هم ورکړل د بهات تر مخه دا پیښه د اګست په شپږمه مخې ته راغلې وه او هغه فکر کاوه چې دا یې د ژوند اخري شپه ده ورسپانه لیکي یوازې د بهات نه بلکې له هسپتاله د دریو نورو داسې پیښو په اړه شواهد مخې ته راغلي چې خلک په کیبل وهل شوي او ورته د بجلی شاټونه ورکړل شوي دي ورسپانه د شپږو کیسونو په لړ کې د دغه ډول تشدد څخه د اغیزمنو له کورنۍ او د هغې عیني ګواهانو سره خبرې کړې دي چې د دا ډول پیښو لیدو ادعا کوي ورسپانه زیاتوي چې کله یې د دفاع وزارت څخه د دې تورونو په اړه وپوښتل نو د وزارت ویان کرنل امان انن دا غلط وبلل او زیاته کړه چې د بشري حقوقو په لړ کې د هندي سرتیرو رویه ته په سیمه او نړۍ کې د قدر په سترګه کتل کیږي
د سیمه حالات نړۍ مطبوعاتو له ظفر خان اوریدل د ایران شورای نگهبان د هغه هیواد د شهریت په قانون کې یو نوې ترمیم منلی چې پر اساس یې د ایراني یومندو ته اجازه ورکول شوې چې کله بهرنۍ وګړو سره واده کړی وي خپل ماشومان ته د ایران د شهریت حق واخلي دا په ایران کې د قانون جوړونې له معتبرو ادارو ده تر دې وړاندې هغو ایراني ښځو چې له بهرنیانو سره واده کاوه اجازه نه درلوده چې خپل ماشومان ته د ایران د شهریت غوښتنه وکړي نور جزئیات د فرشته جلال زی په ریپورت کې
د شورای نگهبان ویاند عباس علي کت خدایی پرون دا خبر اعلان کړ چې د تابعیت په قانون کې نوې تعدیل ومنل شو په قانون کې دا تعدیل د ایران پارلمان تقریبا څلور میاشتې مخکې تصویب کړی وو د ایران د تابعیت په قانون کې دا تعدیل دوه واره له شورای نگهبانه رد شوی دی شورای نگهبان په ایران کې د پارلمان د لوري تصویب شوی قوانین له اساسي قانون سره د مطابقت لپاره بیا ګوري او د ویټو حق لري. د بشري حقوقو د څارنې ډلو له ډېرې مودې راهیسې نارې وهلې چې د ایران د تابعیت قانون له تبعیضه ډک دی او زرګونه ماشومان یې له قانوني اړخه بې برخې کړي دي. د ایران پارلمان په می میاشت کې دا تعدیل تصویب کړی و. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ هغه وخت په دې اړه په غبرګون کې ویلي وو چې ښځې حق لري چې خپل ماشوم ته د خپل هیواد د تابعیت غوښتنه وکړي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال ادارې ویلي و چې په دې ډول به په ایران کې د ډیرو کوچنیانو د تعلیم، روغتیا او کار ستونزه حل شي. د نوي تعدیل له مخې هغه ایرانۍ ښځې چې له خارجي نارینه سره واده کړی وي یوازې کولای سي چې خپل ماشوم ته تر 13 کلنۍ مخکې د ایران د تابعیت حق وغواړي. خو دا تعدیل باید د ایران د استخباراتو وزارت او همدارس د ایران د سپای پاسداران انقلاب ډله تایید کړي او ډاډ ورکړي چې د قانون عملي کېدل به د ایران ملي امنیت ته ګواښ نه پېښوي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې نړیوال ادارې ویلي چې دا لانه د څرګنده سوي چې په ایران کې څومره داسې کوچنیان ژوند کوي چې میندې ایرانۍ او پلرونه یې بهرنیان دي. خو دا مسله په وروستیو کلونو کې ډېره لویه شوې ځکه ډېرو ایرانیو ښځو له هغو افغانو نارینهوو سره چې په ایران کې اوسي ودونه کړی دي. په دې اړه دقیق ارقام نه دي خبره سوي. داسې اټکل کېږي چې 3 میلیونه افغانان په ایران کې میشتي. هلته یو شمېر میشتو افغانانو له ایرانه یو ښځو سره ودونه کړی دي خو دقیق شمېر یې نه دی څرګند.
فرشته جلال زیو په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یعنی وایي نامنویو د انتخاباتو ورځ له دغه بهیر څخه خبري کوشش محدود کړی وو. د غیدارې له 250 خبریالانو سره مرکو پر مهال موندلی چې د اوسال طالبانو د ګواښونو له امله خبریالان نه دي توانېدلي چې ریپورټینګ لپاره لیرو پروتو سیمو ته ورسي. له بلې خوا یو شمېر رسنیو خبریالان د رسنیو مسؤلین هم په دغه رپورټ تاییدوي چې انتخابات پر ورځ ریپورټینګ محدود شوی وو. تفصیل له ناجیه صافی اورو.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نیوی له انتخاباتو وروسته په سلر وشتو ولایتونو کې له 250 خبریالانو سره مرکې کړي او موندلي چې د انتخاباتو له بهیر څخه خبري پوښښ سراسري نه وو. د دغې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د چهارشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته په دې اړه وویل:
په دلیل تهدید طالبا
د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله خبریالان ونه توانېدل چې ولسوالیو ته ورشي. موږ په څلور وش ولایتونو کې 250 خبریالانو سره بیلابیلې مرکې کړي او له هغوی مو پوښتلي دي چې د دوی غټ اندېښنه څه وه. دوی وویل چې د وسلوالو طالبانو ګواښونه د دې سبب شول چې د انتخابات په ورځ د خبریالانو خبري پوښښ معیاري او سراسري نه وي.
خغلی خلوتګر وایي د دوی د مرکو په اساس معلومه شوې چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون خورا کم و. په دغه موندنو کې نږدې 250 خبریالانو ویلي چې د مخابراتي شبکو د فعالیتونو پرې کېدل د دوی د راپور ورکولو په بهیر کې لوی خنډ و. همدارنګه 14% خبریالانو اطلاعاتو ته د نه لاسرسي، 14% د کمیسیون د کارکوونکو له ناوړه چلند او 10% بیا د افغان امنیتي ځواکونو له کړنو شکایتونه کړي چې د دوی په وینا دغه ټول مسایل د خبري پوښښ د محدودیت لامل شوی وو. په همدې حال کې د رسنیو یو شمېر مسؤلین وایي د رای ورکونې په ورځ دوی د ناامنیو له امله ونه توانېدل چې خپل خبریالان ولسوالیو ته ولیږي. د طلوع نیوز مسؤول میراقا پوپل ازادي راډیو ته وویل:
د امنیتي ګواښونو له امله موږ ونه توانېدو چې خپل خبریالان لرو پرتو سیمو ته ولیږو او یوازې موږ خپل خبریالان د ولایتونو په مرکزونو کې لرل. دا یقیني ده چې ناامنی په خبري پوښښ ناوړه اغېز درلود.
یو شمېر سیمه ییز خبریالان هم وایي د ناامنیو له امله د دوی فعالیتونه یوازې په ښارونو پورې محدود شوي وو. افغان خبریال اسلم رشیدی:
یوه تر ټولو سخته ورځ وه خو موږ بیا هم یوازې په ښارونو پورې محدود وو. ولسوالۍ ته نه یو تللي ځکه ګواښونه لوړ وه. د ناامنیو تر څنګ اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم یوه ستونزه وه او په هغه ورځ مخابراتي فعالیتونه هم پرې شوي وو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې چارواکي وایي د دغو امنیتي ګواښونو له امله د تیرو 5 کلونو په پرتله د خبریالانو څه باندې 50% څیړنیز راپورونه رقم شوي دي. دوی له حکومت څخه غواړي سو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړه توګه عملي کړي.
د ناګي صافي رپورټ اورېدې. د ننګرهار د هسکی مینه ولسوالۍ اوسیدونکو د ولایتي شورا غړي وایي وسلوالو ډلو تازه د دغې ولسوالۍ په لوړو څوک کې د ځنګلونو په وهلو پیل کړی او د ډیورنډ کرښې پورې غاړه ته کاچا کوي. ولایتي اداره هم مني چې یو شمېر سیمو کې د وسلوالو له لوري ځنګلونه وهل کېږي خو وایي په پلان کې لري چې هغه سیمې له حمله وسلوالو پاکې کړي چې ځنګلونه پکې وهل کېږي. نور تفصیل د بازمد عابد په رپورټ کې.
د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ودان مینوال وایي داعش او نورو وسلوالو ډلو او د لرګو قاچاقیانو په ګډه د دغه ولسوالۍ د ځنګلونو پر وهلو پیل کړی دی.
کوم لرګي چې وهل کېږي دا هپل او د سپین غره په لار باندې تیرا ته وړي که مخې ونیول شي ډېر ژر به موږ د سپین غره ځنګل به لاسه ورکړو.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال عبیدالله شینواری هم وایي چې داعش وسلوال د هسکې مینې ځنګلونه وهي او د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته یې قاچاقوي.
دی بالام هم دغسې ډېر زیات ځنګل لري. مونږ بار بار د ولایتي ادارې او جمع مرکزي ارګانو سره شریکه کړې ده چې هغو ځنګلونه په بېرحمانه وي په غرونو او په شاړو لیارو باندې چې هغه د نظام یا د پوستو نه چپه یا نور امنیتي ارګانونه اغېزې ته لاسرسی نه لري نو په هغه مسیر ووځي.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انجینر سمیولا نصرت هم وایي چې د ننګرهار په یوولس ولسوالیو کې ځنګلونه موجود دي چې وخت نا وخت په مختلفو سیمو کې وهل شوي او قاچاق شوي دي.
کله نا کله رښتیا هم د ځینو خود غرضو او مافیایي کړیو له خوا نه دغه ځنګلونه قطع کېږي. موږ هم چوپ نه یو پاتې شوي او د دوی په وړاندې مو اقدامات کړي دي. کله کله ځایي خلک هم وي، زورواکان هم شامل دي، کله نا کله ځینې سیاسیون هم شامل دي. په دې کې
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل هم په هسکه مینه کې د ځنګلونو د تازه پرې کولو قضیه نه ردوي. وایي هغه لوړې غرنۍ سیمې چې د داعش ډلې تر ولکې لاندې دي یو څه ځنګلونه پرې کېږي، خو زیاتوي چې دوی په ټول توان کوښښ کوي چې د وسلوالو ډلو د ځپلو تر څنګ د ځنګلونو د وهلو مخه هم ونیسي.
نو چې کوم ځای کې حکومت حاکمیت نه لري چې د هسکې مینې بر سرونه دي د هارون بابا نه پورته، نو هغې دپاره هم زموږ توجه شته دی چې اول امنیت هلته راولو، هلته د داعش او طالبو د ټولو موجوده نه هغه سیمې خلاص شي، بیا په خپله څوک نشي کولی چې ځنګل ووهي. خو زموږ توجه همدا ده چې امنیتي ادارو ته چې که چېرې دی غر کې ځنګل ووهي او هلته حکومت وجود نه لري په انتقال په وخت کې باید د هغې مخه ونیسي.
د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې یوازې هسکه مینه نه ده چې ځنګلونه یې وهل کېږي، بلکې د سپین غر په تړو کې د پرتو ولسوالیو لکه شیرزاد، خوږیاڼي، پچیراګام، کوټ او شینوارو ولسوالیو ځنګلونه له اوږدو کلونو راهیسې وهل کېږي او د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته قاچاق کېږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
پرند د عدم تشدد نړیواله ورځ وه چې په تړاو یې د نړۍ په مختلفو برخو کې غونډې جوړې شوې. عوامي نېشنل ګوند هم پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې دا ورځ ولمانځله. د ګوند لخوا په جوړه شوې غونډه کې ویناوال وویل پښتانه باید له تشدد ځان لیرې وساتي او د پردوی په جګړو کې استعمال نه سي. په دې اړه خالد خان رپورټ اورو.
په دې مهال د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي ستر سکتر میا اختیار حسین وویل باید چې پښتونکام نور د جنګونو، تشدد او زور زیاتی د بیانیې نه راوځي او د عدم تشدد، امن او ورورولۍ د فلسفې لاندې خپل بچو ته د تورې او ټوپک په ځای د علم او پوهې لار وښایي. میا اختیار حسین زیاته کړه چې دا بده مرغه پښتانه همیشه په پردي جنګونو کې استعمال شوي دي او دا ګټې په ځای یې خپل خاورې او خلکو ته نقصان رسولې دي.
زه خپل فکر کوم چې پښتنو ته د عدم تشدد زیات ضرورت دی او دی چې کوم دی نو لکه دا تشدد داسې کړی لکه چې دا زما شیوه ده او دشمن هم دا خبره کوي چې پښتون ډېر نر دی، ډېر غیرتي دی. نو نر هغه سړی دی چې د معاشرې نه جهالت لري کی، نر هغه سړی دی چې هغه په معاشره کې کم دی ورغولي پیدا کی. نو مونږ پښتون نه هغه نرتوب غواړو چې هغه د تشدد نه نفرت وکړي، عدم تشدد خپل کړي او انسانیت سره مینه وکړي.
په دې مهال پروفیسر ډاکټر خادم حسین د عدم تشدد په فلسفه او د امن په بیانیه یو جامع تقریر وکړو او وی ویل چې موجوده دور کې باچا خان، مهاتما ګاندي، نیلسن منډیلا او مارټن لودر کینګ د عدم تشدد لوی علمبردارو چې د ظالم او جابر حکمران خلاف یې خپل ستړی او مبارزه کړې وي. هغه وویل چې دا یو کام نه، خپل کلتور، وسایل او ازادي په زور اخیستل لوی تشدد دی او باید چې د نړۍ شتمن قانون او هوادونه دا طاقت او د وسلې په زور خپل ری په نورو نه مسلط کوي.
د دې سیمې د پاره په تهذیب کې موجوده تهذیب ته ټول نغټ سوال دی
چې څنګه جنگونه ترهګری او څنګه داسې وکړی شي چې هغه د انسانانو ترمنځ د کم او زیات خبر حل کی. د عدم تشدد په دې فکر او په دې سمبولس کې د دې دواړو خبرو جواب شته.
د عوامي شل پارټي سینیئر رهنما غلام احمد بلور وویل چې پښتون قام د ټولنه زیات دا ترهګری او پردې جنگونو کې او ځپل شو او په کار ده چې نور د پښتنو په ځمکه وینه تویول بند کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم د خالد خان رپورټ ترازو د ډاکټرانو احتجاج ته د خیبر پښتونخوا ډاکټران د حکومت د سیاست اصلاحاتو د قانون پرست په اړه تعلیق دي. د دوی د کاربندیز له وجې عادي خلک په تکلیف دي. د سوات سید شریف د ایمرجنسی مشر وای چې سرکاري او شخصي هسپتالونه د بندېدو له کبله د ناروغانو ټول بوج پر ایمرجنسی دي چې دوی له کړاو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا نورو برخو پرنګ سواد کې هم د ډاکټرانو هړتال لوجې په سلګونو رنزوران د علاج نه پاتې دي او یو شمېر مشکلات څخه مخ دي. د سواد ټول نه لوی سیدو شریف هسپتال کې صرف د ایمرجنسي وارد خلاص دی، باقي ټول وارډونه تړل شوي دي. سیدو شریف هسپتال ته ورغلي ایمرجنسي رنزوران هم وایي چې د زیاتې ګڼې لوجې دوی د سخت مشکلاتو څخه مخ دي. علاج ته ورغلي یو زنانا چې د هسپتال په لاره کې ناشته ده وایي ورغلی د علاج لپاره خلق وای چې علاج نکېږي شخصي هسپتالونه هم بندي دوی به څه کوي.
زمونږ جانشیر د شنګلې نه راغلی ما ما سره پیشنټ و هغه ایمرجنسی دی چلیږي هغه ایډمټ و پیډیو پیډی بند خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. بار بار روډونو کې خلک ناست دي بلکې پرایویټ هم بند دي. جو زما خیال دی چې علاجونه نه کېږي بیا خامخا مریض به پرور باندې پروت مري بنو بل حال خو نشته دی. هسپتالونو دا پوزیشن شو پرایویټ علاجونو دا حال شو.
زما نوم احمد شاه دی منګوري یم. زما تقریبا سب ګینټه په ډیر سات زما وشو اذر اغلم دې سي تولاړ ما دو وسه پور جو مې ډاکټر ته تاسو نه تاسو بعد د ډینګ ټیسټ تاسو بار وکي نو بیا په ما انتظار وکړو چې ما د پټې ما بار کړم ما سره کور ولې په خپل هم ټیک نه و.
د سیدو شریف هسپتال ایمرجنسی وارد انچارج ډاکټر سلیم زیاتوی چې دوی به نور کله شپږ سو نه تر اتو سو پورې رنزوران کتل ولی اوس دغه شمیره د تیرو سو ورځو راسي 2009 تر 2500 ته رسیدلې ده او د ډاکټرانو د هړتال ختمېدو هیڅ امکان په نظر نه راځي.
نو خدای دې چې زر ختم شي خدای سي لګي چې تر اوسه پورې مذاکرات د حکومت یا د ډاکټرانو ترمن شروع شي هم نه دي او دا خو پته نه لګي چې یاره د سو پورې بدایي. خو بیا موږ ته پوره مشکلات دي ځکه زمونږ سره دلته کې لیمیټډ بیا موږ د خپل ریسورسز مطابق سونه چې زمونږ نه کېږي موږ وایو چې پیشنټ واپس نه شي او تر اوسه د دې نه چې راغلي دي واپس شوي هم نه دي. که په هر طریقې خو سر نه سو پیشنټ ډېر شي دغه ایمرجنسي کار صحیح.
د خیبر پختونخوا سرکاري هسپتال کې کارکونکي ډاکټرانو په محکمه صحت کې د دولت لخوا د اصلاحاتو په ضد د 1300 ورځو راسي د کاربندیز اعلان کړی دی. دې ترڅنګ په شخصي توګه هم اوس د علاج نه کولو فیصله کړې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وای چې کوم ډاکټران نوي اصلاحات نه مني کورته دي زی دوی په دې کې څه قسم بدلون ته تیار نه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان رپورٹ اوریدی. په سواد کې یو غیر حکومتي ټولنې د شوزو د ناروغیو په اړه د پوهاوی کمپاین پټ کړی دی. د ټولنه وایي چې په سیمه کې شزي داسې ناروغي لري چې په اړه په ډاګه خبري هم نشي کولای او نه هم میندې په اور کوي. نور تفصیل بیا د نیاز احمد خان په رپورٹ کې.
د پروژې مشره نیلم رحیم وای چې دوی به یو کال کې د سواد په بیرابلو کلو کې د پوهې راوستو اونډي کوي.
دا پروژې د دې لپاره دی چې موږ مهندین په هغه د دې سره سره د جنکو کې چې دین هم موږ په هراولو او استادان چې کم دي خاص طور پر چې کم ده زنانه چې کم استادان دي هغه په دې خبره باندې په هکو چې هغه د خپل شاګردانو په هکو کې او د دې چې دا کمی پوشیده بیماریان دي کمی مخصوص بیماریان دي او دې ذکر نشي کولی پاغي باندې جنکې په هکو او جنکې خپل صفای خیال وساتي پر مخصوص بیماریانو کې.
اونډه کې شریکه د تحصیل قبل الیګرامي یو استاذه بختون نساوي چې زیاتره کلو کې جنکو کې د صحت په اړه د ستونزو او مسلو باندې زیاته پوهه نوي او په خپل د ناروغي علاج کوي چې ترې مسلې نوري هم زیات شي.
هغه کلی چې کم غرونه دي کم بر طرفونه دي د دې حد پورې چې هغه جنکې په خپل خبت باندې اس پان نه پويږي د بيمارۍ په تور طریقه هم نه پويږي په ایس طریقه دا غو دانشته نمیان دوه ویل شي نه د موريانو سره هغه دوستانه تعلقات شتي او هغه موري
خبریانی دی چې کمی لکه بچی ورته خپل په صحت په باره کې کوم خبره کوي اغي وته الټه قاریږي چې لکه نو هغه په دغه رټلو سپیرلو باندې هغه ماشومان دونه ریدلی چې خپل خبر نشي کولای.
د صحت محکمې یو سرکاري اهلکارا شګوپتا زیاتوي چې دولت لخوا خزینه د صحت کاروندانې په دغه اړه کار کوي ولې دوی باندې کار زیات وي نو ټولې سیمو ته نشي رسېدی.
زمون سره چې کوم کیچمنٹ ایریا ده مون سره 1000 رجسٹر خاندانی نو مون خو هر یو کور ته نشو رسیدي خو مونږ کوشش کوو چې لکه هر یو کور ته مونږ ځان ورسو او پدې کې چې دا کم ان ایجوکیټډ زنانه دي چې دوی پدې پوه کو چې دوی د خپل ماشومان د وخت نه پدې خبره پوه کی چې دوی کم را روان پیریډ دي د دوی پسې کم وخت را روان چې پغې باندې د سپایې په باره کې دوی چې خپل خیال په دغه ټیم کې کم ساتل شي پغې خپوه کی چې دوی ته بیا لکه داسې ټینشن او داسې نه چې دا زما سره ولې دي شو او دا ولې کیږي او دوی لکه داسې مینټلی ډیسټرب کیږي نه.
اونډه کې پریکړه وکړه شو چې د جنکو سکولونو استادانو او د پروژې سره کارکونکو په ذریعہ به زیاتره د لری پروتوکولو پیغلو جنکو ته د صحت بڑا معلومات او مناسب مشورې ورکولو عمل تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې جاری ساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خبر تیر راجګال به کورسی خلګوایی په پېښور او شاوخوا سیمو کې مزدوري کوي خو اوس د کارونو د نشتوالي له امله د دوی بیکاري سیاته سوې ده او ډېر د بېوسۍ ژوند تېروي. دوی وایي په تیرا کې هر څه ویجاړ پراته دي او باید حکومت د دوی د ستنېدو بندوبست او مالي مرسته وکړي. د فرحت شماري رپورټ اورو.
د خیبر تیرا راجګال نه بیکور شوی کډوال وایي د تیرو وو کالو راهیسې په جمرود کې خپل خپلوانو کره دیره شوي. په تیرا کې کورونه او پټي ویجاړ شوي او دلته ډېر د بېوسۍ ژوند تېروي. دوی وایي زیاتره کسان یې په پېښور او خوشا سیمو کې دیاړۍ کوي خو اوس ورته دغه کار هم نه ترلاسه کیږي او اکثره وخت بې مزدورۍ خالي لاسونه خپلو کورونو ته ستانه شي. د تیرا راجګال گال یو کډوال یوسف جان اپریدی مشال ریډیو توای
کارونه خراب شوی تقریبا دغه بچی کورنی می مون کورلو واپس زو چې بیماری می خو ما خنورم بس کرزونه کو بیا نو یو شای کې ماده شوای کا غوړی وی کا وړی وی کا چینی وی کا سبزی وی آر یو شای دلونه شول د امروزه خورا خو وسنن سباخه کې ماده دی نو بس یو شای وړی بل پاتې شوی بس خو اوس پرې مونږ تیرو کوم متاثرین سره اچا انداد نه دی کړی.
د تیرا راجګال ځنې نورو کډوالو هم خپل حال صداسې شریک کړ.
نو مې رحمان ګل نو خو چې نو کو په دا تکلیف دا جب کور کې نه وړوي نه صابون وی نه غوړی وی او تعلیمونه خاص سے پر اخو الا سر خړلای کې مخبل از خپل بچی می چې کم دی ولاګه مې سره سکول مخه ته خالی زګه نه شو برداشت کولای نه شو.
ما شاکر نه ما کار چې نه وی سبب بس مونږ داسه خالی لړ شو کری جوبا ولګو بس بیا هیڅ درک نه لګیږي نن ورځم بس داسه تیر کړل چې ورو پم نه غټلې
کورونا مرونا شتانا اور وزو بس کلا کور کڑو کلا نہ کڑای بس گیل کاری کار کو بس زنی ورز باندې نی زنی ورز تش لاٹ شو بس اسی حکومت امنگا وڑو چ دس نو کاری رو بس چ تقریبا منگا پر خپل جاپی چ چوکیدار شو بل اس نو کاری شو چ روزگار سکیم می چ منگا روزگار کی روان وی.
د خیبر یو سل شپږمې حلقه نه صوبایي سملی لپاره منتخب شوی غړي بلاول پردي سره مو په دې اړه تماس ونیو خو دوی سرای را نکړه. د قبایلی ضلعو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې کله د خیبر انتظامی او امنیتي چارواکي دې کډوالو ته تیرا راجګال ته د ستنېدو رسمي اجازه ورکړي نو مالی مرستې او راشن به ورکړل شي او د دوی کورونو د بیا رغولو سروې به هم پیل شي. دغه کډوال وایي باید د دوی د ستنېدو بندوبست وکړی شي او هغه ټول مراتې ورکړل شي چې کوم نورو قومونو ته د ستنېدو په وخت ورکړل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
جانا تاب پزان پس پاگل کرم جانا